رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونی په اسوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندسته.
د افغانستان او پاکستان هیئتونو نن په کابل کې خبرې پیل کړې دي. یو سوال په ایتالیا کې په خلکو ډزې کړې دي، ګڼ شمېر خلک ټپي کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د وینزویلا په جمهور رئیس باندې غږ کړی دی چې د اساسي قانون احترام وکړي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د امریکا دا پریکړه چې د طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي په افغانستان کې د سولې د حلو ځلو سره مرسته کوي.
د سولې په خبرو اترو باندې هیڅ ډول ضرر نشي رسولی، بلکې د سولې د خبرو لپاره مرسته کولی شي.
د امریکا کانګریس د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله یو محرم یاداشت خپور کړی دی.
The point was to select
the ټاکل شوې ممورات خبرول د دې لپاره وشول چې د ولسمشر په ګټه یو استدلال رامنځته شي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې لرو، خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د بارنی چارو وزارت ویلی دی چې نن د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه هیئت د افغانستان د چارواکو سره د خبرو د پاره کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د بارنی چارو وزارت وی په دغه هیئت کې چې ریاست د پاکستان د بارنی چارو د وزارت مرستیاله تحمینه جنجو عکوی، د پاکستان پوځي او ملکی لوړ رتبه مامورین شامل دي. د بارنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان دغه هیئت د افغانستان سره د موافقې په بنسټ کابل ته ورغلی او دواړو خواوو د تروریزم په ضد د پریکنډ مبارزې په خاص ډول په کابل کې د خونړیو بریدونو په هکله خبرې شروع کړې دي. کابل ته د پاکستان د دې حکومتي هیئت د سفر نه مخکې جمهور رئیس اشرف غنی ولس ته وینا کې پاکستان د طالبانو مرکز بللی دی. تیره هفته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی اسلام آباد ته سفر وکړ. د پاکستان د صدر اعظم پوځي او ملکی چارواکو سره په افغانستان کې په وروستیو بریدونو وغږېدل. د افغانستان د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان مقاماتو ته د یو شمېر دهشتګرو او د تروریستي ډلو د روزنې د مرکزونو په هکله اسناد او شواهد سپارلې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هغه لوري سره سوله نه کوي چې د تیرې شنبه په ورځ په کابل کې خونړی برید وکړ. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې د سولې د عالی شورا عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې غوښتونکو او د سولې ردوونکو ډلو ترمنځ توپیر باید څرګند وي. جمهور رئیس غنی په کابل کې وروستۍ برید د امریکا د نړیوال تجارتي مرکز په ودانۍ باندې برید سره مقایسه کړ او د افغانستان د ولس سره د جګړې اعلان وباله. په دغه برید کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو واخیسته، 103 تنه وژل شول او 215 دیش نور ټپي شول. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو وسلوال په ایټالیا کې په خلکو ډزې کړې دي، ګڼ شمېر خلک ټپي کړي دي. پولیسو ویلي دي چې پیښه په محلي وخت نن سهار شوې ده او وسلوال هم نیول شوې دي. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی وایي.
پولیسو ویلی دی چې ټول ټپي شوي کسان بهرنیان دي او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د وسلوال سړي ولې د مصراتا په ښار کې په خلکو ډزې کړې دي. پولیسو د پیښې نه یوازې 200 ورسته یو مشکوک شخص هم نیولی دی. د نایجیریا یو مهاجر په همدې روانې اونۍ کې یو ځوان انجلۍ هم په همدې ښار کې وژلې وه. په ایټالیا کې دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې په انتخاباتي مبارزو کې د مهاجرینو ضد شعارونو هم زور اخیستی دی. د شمالي لیگ ګوند کاندید ماتیو سالوینی د دې پیښو نه ښه ګټه اخیستې ده او د خلکو سره ژمنه کړې ده چې که ګوندې پارلماني انتخابات وګټي او د صدر اعظم وټاکل شي، 15,000 مهاجر به د خپل واک په لومړني کال کې د ایټالیا نه وباسي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. میانمار د شنبه په ورځ د خبرونو رد کړل چې د راخین په ایالت کې د روهینګیا د مسلمانانو په کلی کې 15 لوی قبرونه پیدا شوې دي. میانمار وایي 19 سوررستان په دغه ساحه کې وژل شوي او ښخ شوي وو. میانمار د اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت چې د لسګونو روهینګیایي مهاجرو د شهادت او د ویډیوګانو پر بنا خپور شوې ده رد کړی دی. د میانمار د حکومت د اطلاعاتو کو د کمیټې بیانیه وایي چې د حکومت د تفتیش ټیم د غکلی تورغلی و چې د دې رپورت سقطوب معلوم کی او رپورت غلطو خطو. د میانمار اسکر په دې تورن دي چې د اقلیت مسلمانانو د نوغې د ایستلو کمپین پیل کړی دی او د اگست میاشتې رئیس قریب 10,000 روهینګیایي خلک گاونډي ملک بنگلاديش ته تیښتې ته مجبور کړی دي. د بی سرحده ډاکټرانو په اټکل 6,500 روهینګیان د پوجانو د حمله په اوله میاشت کې وژل شوې دي. پاوز په دې بحران کې د مړوشمیر 3,000 خودلې ده. د کاتالونیا بلتون غوښتون کې باید پراتلونکو ورځو کې تصمیم ونیسي چې د خپل مخالفتونو نتیر شي او یا د رهبر چارلس پیډمان په څنګه ودرېږي او یا بل خوا ونیسي. د کاتالونیا ازادي غوښتون کې د استقلال د نورو غټو غورزنګونو لکه د سکاتلن او کیوبک د غورزنګونو په شان نه دي چې یو ګوند باندې راټول شوی وي، بلکې د دریو مختلفو ګروپونو غړي دي چې د هسپانیې نه د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي خو کله کله د یو بل سره اختلافونه لري. دغه اختلافونه د سیشن به پورس هغه وخت براله شول چې د کاتالان د پارلمان رئیس راجر تارنت چې د هسپانیې نه د ازادي غوښتون کې ده ملک ته د بیرته ستنیدلو په سر رایګيري وزندوله. د امریکا متحده ایالاتو د وینزویلا په جمهور رئیس نیکولاس مادورو باندې غږ وکړ چې د اساسي قانون احترام وکړي او آزاد او دیموکراتیک انتخابات باید سرته ورسوي. په واشنگتن کې د خبريالانو را لېګلو رپورټونو غټی کې سید سلیمان شالولی.
خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د کاناډا او مکسیکو د خارجه چارو وزیرانو سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت له جمهور رئیس مادورو نه وغوښتل چې د نوموړي په وینا مخکنی منتخب اسامبلی بیرته برقراره کړي او نوې اسامبلی چې په نامشروع توګه جوړه کړي ړنګ کړي او آزاد او منصفانه انتخابات وکړي. هغه څه چې موږ یې غوښتنه کوو دا دی چې په سولیزه توګه باید قدرت انتقال شي. که جمهور رئیس مادورو د وینزویلا اساسي قانون برقراره کړي، آزاد او منصفانه انتخابات وکي او ویګټي که بیا خوشاله په قدرت کې پاتې او کنه غواړي بل چاته دې ځای خوشي کی. زمونږ نهایي مرام دار چې حتمان باید د اساسي قانون حرمت او قدر په پام کې ونیسي. ټیلرسن دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې د وینزویلا واکمن سوشالیست ګوند کاغله مادورو د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې رسمان د ګوند کاندید په توګه د جمعې پر ورځ ونمو او ستره محکمې د حکومت مهم مخالفان په انتخاباتو کې برخه اخیستونه منع کړل. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو خبريږي. د اسرایلو پوز وایي چې په اسرایلو د فلسطینیانو د راکټ د وشتلو نه وروسته د دوی پوزي الوتکو نن د غزې د تړانګې په جنوبي برخه کې د حماس مرکز وشت. د اسرایلو د پوز بیانیه وایي د ملک په جنوبي برخه کې د راکټ د لګیدلو نه وروسته د حماس مرکز چې دوه نظامی ودانې وشتلې دي. د فلسطین امنیتی منابع ویلي دي حمله د غزې په جنوبي برخه کې د رفاه لپاره د حماس په نظامی څنګه وشو، مګر څوک پکې نه دي زخمی شوی. د اسرایلو نظامی رادیو وایي د جمعې د ورځې د راکټ په حمله کې په جنوبي سیمه کې چې په سپین میدان وشو څوک نه دي خوښ شوی. دغه سی راکټونه یوازې حماس دغه افراطی ګروپ نه چې دغه ساحه پلاس کې ده، بلکې افراطی ګروپونه هم کوي. اسرایل د دې حمله ملامتي په حماس اچوي چې د 2008 کال رئیس دریزلی جنگونه کړی دي. عراقیان په عربي نړۍ کې په خپل شفاهي کلچر ډیر مشهور دي. موصل د نینواد ایالت مرکز او د انانوي تجارتي مرکز د مشهور سړک النجف په غاړه د کتاب پلورونکو نمایش درلوده. خود دایش ډلې ټول کتابونه سوځولي او کتابخانه ورانی کړې دي. د موصل نه د دایشیانو د شړلو نشپګ مشتریسته یو شمیر مبارز خلکو دغه کار د پونتون نبار د کتابخانو یو بازار پرانستې دي. علی نجم د موصل اوسیدونکو چې هر جمعه د غلطه ورزي د وی کانکریټي کندواله شوی ودانی سره نږدې زاړه کتابونه اخلي. د ویل دي چې خلک د سختي او ستونزو وروسته اوس د خپل کارچر بیرته رغولو ته ډیر ضرورت لري. د خلکو روحیه باید بیرته ژوندۍ شي چې حتی د خار او د کورونو د آبادولو نه هم ډیره مهمه ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي د طالبانو سره د خبرو څخه د امریکا د جمهور رئیس انکار به د بین الافغانی خبرو د بهیر سره مرسته وکړي. شغل خپلواک د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې په ترکیه او اسلام آباد کې د طالبانو له استاسو سره غونډې د افرادو شخصي هڅې وګڼلې. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د شغل خپلواک سره مرکه کړې.
خپلواک صاحب د طالبان سره د خبرو نه د امریکا د جمهور رئیس د انکار اغیزې به د سولې په بهیر باندې څومره اغیزمنې وسی؟
زه فکر کوم د سولې په خبرو اترو باندې هیڅ ډول ضرر نه شي رسولی، بلکې د سولې د خبرو لپاره مرسته کولی شي. هغه په دې معنی باندې چې پول نړۍ خصوصا امریکایانو د بین الافغانی مذاکرات په خبرو باندې تاکید کړی دا ویل دي چې بین الافغانی مذاکرات د وسیو د لپاره د کار وسی د من هم هله دار چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره باید زمينه سازي وسی او دا خبرې د بین الافغانی مذاکرات لپاره یو واضح پیغام ده چې خپل مشکل به خپل افغانان حل کوي.
تاسو طالبان له خوا په کابل او شپږ ولایتونو کې د روسي بریدونو اغیزي د سولې په بهیر څنګه وینئ؟
دا د افغانستان په دې معاصر تاریخ کې یو لوی د عطف نقطه و او دغه شان به یو بنیادی تغیرات راوړي او د طالبانو لپاره د دین لوی ضربه بل به هیڅ هم نه و او د دوی په نړیواله اسانو کې د افغانستان د ملت په اسانو کې نور د یو ترهګری تروریستي یو وحشتناک دلی تر نامه لاندې راغلي دي او د دې لپاره به جدي اقدامات تر پلان لاندې دي چې کیږي اوس هغه کسان چې هغه د سولې طرفدارانه په طالبانو کې یو باید خپل سپو په موازی کې خپل موقف په موازی کې خپل دریز په موازی کې او هغه کسان چې هغه دغه سي وحشت چې هغه نه په اسلامي او نه په بین المللي اصولو کې او نه په افغاني اصولو کې شته دغه سي وحشت او جنایت نه حمایت کوي نو خو د یو یو د ترستانو ترمنځ هیڅ فرق نشته او په دې به یو جدي اقدام د نظامي کې
په یوروسي کې د سولې په تړاو یو لړهاسي پیل شوی په اسلام آباد او ترکی کې ناسي هم شوی. آیا تاسو دغه ناسو څخه خبر وای؟
ځینې کړنې چې هغه د ترکی او د نورو جې دي هغه د خلکو افراد او اشخاص خپل حل زریدی د حکومت پوری او د سولې شورا پوری سره نه لري. من یو واضح بین الافغانی مذاکرات باندې عقیده لرو چې واضح استاد توب وي او د یو چانه مندګي وکول سي. من په دغه سم مشکوک لدرو کتونو باندې چې هغه اهمه ذهنیت بلې خواته وړي عقیده نه لرو، مګر واستنو حالات ډیر شان تغیر کړی دي چې پرستو ورځو کې به تاسو ته ډیرو کړنو شاهد.
طالبان تر اوسه د افغان حکومت د سولې غکته جواب نه دی ورکړي. آیا تاسو دغه ډلې سره د سولې خبري ممکنه ګڼئ؟
همزمان د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې امنیتي برخه کې اقدامات شته، په ډیپلوماټیکو برخه کې اقدامات شته. من هر کسان هر افراد چې هغه خپل نورمال ژوند ترازی او په سولې باندې عقیده لري چې یو الهي امر ده او موږ هیڅ وخت الهي امر نه مخالفت نشو کولی. هغه څوک چې د الهي امر نه مخالفت کوي دا سوال غوي تراجي کې موږ هر وخت د خدای امدې حکم ته چې په خپل منځ کې سولې وکړي دغه لپاره متحد یو او دغه لپاره کار کوو او ک یو فرد هم له جنگ څخه راوباسو او د یو چا ژوند هم مسون کو د زمنګ هم ملي هم اسلامي وجبه او دنده ده او موږ به د هغو افراد او اشخاص سره چې حقوقی خشونت نغواړي او با عزت با حرمت سوله غواړي او د ټول وقار سره غواړي دغه لپاره مده.
مننه.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پوري جامع او بي طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ما شامنه پښتو خبرونه اوري. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غشتونکو وکیلانو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاس وهنې په اړه د څیړنو یو محرم سند خپور کړی دی. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دې سند له خبرېدو سره موافقه کړې ده. د کانګرس د استخباراتو کمیټې ویلي دي چې په څیړنو کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی چارواکو له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولسمشر ترامپ د جمهوری غوښتونکو د هغه یاداشت د اعلانولو په اړه موافقه وکړه چې پکې د عدلي وزارت او د ایف بی آی په ادارې اعتراضونه شوي. هغه په یو ټویټ کې وویل د دغه یاداشت ترینه ښیي چې د قانون تطبیقونکو چارواکو د روسي پلټنو ته سیاسي بڼه
ورکړي.
فکر کوم دا د شرم ځای دی چې زموږ په هیواد کې داسې شیان پیښیږي. کله چې موږ دغه ډول او نور شیان ګورو نو ډیر خلک باید له خپله ځانه وشرمیږي.
دا جمهور غوښتونکو په دغه یادداشت کې تور لګول شوی چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د همکار کارټر پیج د څارلو پریکړه دغو معلوماتو پر اساس شوې وه چې د دیموکراتانو لخوا تمیل شوي د یوې سرچینې لخوا راټول شوي. دیموکراتانو په خپل وار د دغه لیک خپرېدل غندلي او ویلي دي چې جمهور غوښتونکو لا ځانګړو مواردو څخه استفاده کړې ده چې له جمهور رئیس سره مرسته وکړي او د ځانګړې سلاحکار او مدمور تر مشرۍ لاندې د روسیې پلټنو ته زیان ورسوي.
The point was to select
the tackle show you mamorad khparawal de de la para woshwal che de wulsmashr pa gata yow istidlal ramanstashi
khagalitam de khpal jumhuri riyasat pa dawra ke tal shikayat kare de che de rusi platane da ga parzid yow dasi sada sirun ki wai jumhuri gukhtun ki wulsmashr le walaw che da ga yadash khpur shi.
Republicans are absolutely trying to undermine
جمهور غختون کی هڅه کوي چې د مولر پلاتنې به اهمیت کړي. دا نه یوازې ولسمشر بلکې هغه ته هم یو جدي ګواخ پیښوي ځکه چې دواړه له یو بل سره تړلې دي.
دیموکراتانو همدارس خغلی ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې د دی وزارت د مرستیال راډ روزنستاین او حتی د مولر د لری کولو لپاره دی لار نه هواروي. سیډون کی وای دا یو قانوني بحران رامنځته کولای شي.
خو هغه د مولر او د مولر له پلاتنو څخه خوښ نه وي، خو فکر کوم چې د هغه لری کول به په رښتیا یو ستونزه وي.
خو محافظه کار سیډون کی وای دیموکراتان خای مبالغه کوي.
I think that there's obviously some people
فکر کوم چې د دیموکرات ګوند ځنی غړي دیتا د واترګیټ په څیر ګوري او فکر کوي چې اوبه بخړی کړي او ولسمشر ترامپ زر لری کړي. خو د دې احتمال موجود نه دی.
ځین دیموکراتان د موضوع ته د 1900 یاد لسیزه د واترګیټ د هغې رسوایۍ په څیر ګوري چې په ترڅ کې یې د وخت ولسمشر ریچرډ نیکسن د سپینې ماڼۍ په اړه ځانګړی پلټونکی لیرې کړ، خو وروسته له هغې په خپله استعفا وکړه چې کانګرس د ولسمشر مؤاخذه پیل کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان ځواکونو کلک هوډ او په پاکستان د نړیوالو فشارونو به د دې لامل سي چې په روان میلادي کال کې د تیر هغه په پرتله امنیتي ستونزې راکمې سي. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روسي او خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې روان میلادي کال به امنیتي ستونزې د تیر په پرتله کمې وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې په تروریستانو د دوی په ملاتړو هیوادونو نړیوالو فشارونو او د افغان ځواکونو سمبالښت دوی د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو مخالفینو ماتې ته هیله من کړي دي.
2013 کال انشاءالله د مخالفینو د ماتې کال دی. نړیوال فشارونه او په څنګ کې زمونږ د وسوال پوز تقویه او غښتلتوب او زمونږ کلک هوډ دا ټول د دې کاروندوی دی چې زه په دې عقیده یم چې 2013 کال کې انشاءالله د مخالفینو د ماتې کال به وي او دوی به ماتېږي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د 2013 میلادي کال لومړۍ میاشت د افغانانو لپاره خونړۍ بلل شوې ده. تازه د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې نږدې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد ګروپ رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یوازې د جنوري په میاشت کې په کابل کې په بریدونو کې چې پړی طالبانو منلې 312 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د کړکېچ نړیوالې ډلې هم ویلي چې په 2013 کال کې به په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن شي. یادې ډلې په خپل یو تازه راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي تیر کال طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی و او خلکو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او ښایي دوی په روان میلادي کال کې هم خپلې حملې زیاتې کړي او په دې توګه په افغان حکومت د خلکو د بې باور کېدو هڅې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که واقعا پر پاکستان د نړیوالو فشارونو دغه هیواد عملي اقداماتو ته اړ کړي او ترڅنګ افغان ځواکونه هم ښه تشخیص شي، خایي په 2013 میلادي کال کې امنیتي ستونزې راکمې شي. د پوځي چارو افغان کارپو کابل خان تدبیر
زه د فکر کوم چې چېرته یو تعداد لري اقدامات د افغانستان د حکومت له طرفه صورت ونیسي، په هغه صورت کولی شي کېدای شي چې نظامي فشارونه تر یو حده پورې کم شي. اول د افغان ځواکونو د ملي کېدو او په هغه کې د هغو قوماندانانو چې هغه عملا قطاعت رهبري کوي، هلته د داسې افرادو اشخاصو ټاکل چې هغه تر فساد زیات په جګړه باندې فکر وکړي. دومه خبره دا چې هغه فشارونه چې پاکستان باندې موجود دي که هغه چېرته عملي بڼه اختیار کړي.
د ښاغلي تدبیر په خبره افغانستان له حساس او نازکو حالاتو تیریږي، نو افغان ولس او په ځانګړي ډول سیاسي مشران باید ملي ګټو ته تر خپلو شخصي هغو لومړیتوب ورکړي او پرې نږدې چې وضعیت لا پسې خراب شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار په ولایت کې د کرنې چارواکي وایي چې سش کال په دغه ولایت کې 2 میلیونه نیالګي تولید شوي او د جوړیدونکو باغونو د بیرته ساتنې لپاره یې اقدامات کړي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زبیح الله غازی پر پورت کې واوري.
که څه هم ننګرهار کې هر کال سلګونه زره میوهدار او بیمیوه نیالګي تولیدیږي، خو تر بل فصله په نال شوي ځای کې یا شنه نه پاتې کیږي او یا هم له بېخه ایستل شوي. خو سږ کال د کرنې اداره وایي د نیالګو د ساتنې لپاره یوه څو اړخیزه کمیټه ګمارلې ده. چارواکي وایي سږ کال د ننګرهار په کچه تر 2 میلیونه نیالګي تولید شوي چې 400 زره په دولتي نرسري فارمونو کې دي. د دې ولایت د کرنې رئیس انجنیر رفیع الله رحیمزی چې د شنبې په ورځ د نیالګو کېنولو د پسرلنی کمپین د پیل په وخت خبرې کولې ویل دا کال د نیالګو د ساتنې لپاره اقدامات هم کړي دي.
د ولایت په سطح کمیټه جوړه شوې ده چې په هغه کې د ننګرهار د کرنې ریاست، همدارنګه د ولایت مقام، زمونږ د چاپیریال ساتنې ریاست، ښاروالي او همدارنګه نور اړوند ادارې چې په دې برخه کې کار کوي، هر یو باید منظم پلان لوري بوټي توزیع کړي او د هغه څارنه وکړي.
که څه هم مخکینو کلونو کې به اکثره نیالګي له پاکستان نه راوړل کېدل، خو د کرنې ادارې چارواکي وایي اوس په کور دننه د نیالګو دومره تولید کېږي چې بسیا کېدلی شي. د ننګرهار مرستیال والی عبدالله رقیبی له خلکو وغوښتل چې د ځان، کورنۍ او افغانستان لپاره د نیالګي کېنی
زینت ورکړي. د موږ ټول وطن ته د ماده هر افغان لپاره پیغام داده چې یو بوټی د ځان لپاره او یو یو نیالګي د خپل د کور د هر غړي لپاره ما تیر کالم کې نه ولې ان شاء الله دا کلی بیا کینو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولاز مری د کمپین د پیل په وخت خبر اعلان او تویل په حکومتي او ولسی کچه د نیالګو د ساتنې لپاره هڅې تندې شي.
شکایتونه هر کالم دا وی چې په ملیونونو بوټی کې نه ولکېږي د کال پای چې شی به وګوره چې په 2% امپاتې نه وي. په دې کې هم د خلکو مکلفیت دی او هم زمون د مسؤول اداراتو چې د روزنې په برخه کې باید خاصه پاملرنه او توجه وکړي.
که څه هم ډیرو سیمو کې په للمي دولتي ځمکو کې باغونه جوړ شوي، خو د نه پالنې او نه بخور نه په څو میاشتو کې وچیږي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په پاکستان کې داسې اندیښنې راپیدا شوي چې امریکایي پوځیان به په پاکستان کې عملیات وکړي، خو کارپوهان وایي چې دا کار به ونه سي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د تشنج له ډیرېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سخت دریځو پر مورچلو د امریکا د هوایي ځواکونو د بریدونو احتمال زیات شوی دی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آسیا، د جنوب او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له مخې د خپل هیواد پوځ ته صلاحیت ورکړي او د اړتیا وړ لازمې منابع به ورته برابرې کړي چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تهرګرو ته د امن ځایونو د ایجادېدو مخه ونیسي. خو د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې په څرګنده نه دي ویل سوي چې آیا ترګرو او سختدریزو ته د امن ځایونو د جوړېدو د مخنیوي په خاطر به امریکا پوځي عملیات وکړي او کنه. د امریکا حکومت د 2004 کال راهیسې په سرحدي سیمو کې لکه جنوبي او شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا ایالت په ځینو سیمو کې د سختریزو او ترګرو په پناه ځایونو یو لړ بریدونه کړي دي. په واشنگتن ډی سي کې د نوي امریکا بنیاد په نامه د څېړنیز مرکز په حواله د 2014 کال د پیل څخه د 2018 کال تر پای پورې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې 406 حمله کړې دي چې په نتیجه کې څه د پاسه 2500 سختریز او ترګر وژل شوي دي. خو اوس د پاکستان په خاوره کې د ترګرو د ځالو د لمنځه وړلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ دریسته په پام لرینه، آیا د امریکا اوسنۍ اداره به د کوټي شورا او یا د پېښور شورا په شان اهدافو په وړاندې نور اقدام وکړي او کنه؟ د کالیفورنیا په منطقه کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پوهنتون استاد توماس جانسن چې په دې ورستوي کې د طالبانو روایتونه یا طالبان ناراتیوز په نامه کتاب لیکلی دی، په پاکستان کې د امریکا د نورو بریدونو د کولو احتمال کمزوري کړي. شغلی جانسن وایي شک لرم چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو زیاتېدل وبینم، ځکه په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه د غذایی موادو په ګډون د لوجستیکي پلوه د پاکستان په لاره تکیه لري. خو دغه امریکایي څېړونکي په دې باور دي چې کېدای سي امریکا په پاکستان کې مشت د حقاني شبکې په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. شغلی جانسن وویل پوهیږو چې د حقاني شبکه چیرې ده او پوهیږو چې د حقاني شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د رئیس په جیب کې ده. د لندن د کوین پوهنتون د منازعاتو د تحول او ټولنیز عدالت د مطالعاتو د انستیتوت استاد مایکل سیمپل چې شاوخوا 15 کاله په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي وایي چې په افغانستان کې د جنگي شرایطو او د هغه نسبي همکاري په پام کې نیولو سره چې د واشنگتن او اسلام آباد د مقاماتو ترمنځ امریکایي پوځیان به د پاکستان پر خاوره باندې د پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. شغلی سمپل وویل ډاډمنیم چې د امریکا متحده ایالات او د افغانستان حکومت اوس هم د پاکستان همکاری ته اړتیا لري او هر هغه اقدام چې هغوی کوي هغه همکاری چې د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده ده په پام کې ونیسي. شغلی سمپل وایي چې حتی د پاکستان په خاوره کې د امریکا د ځنګړو او کومندایي قواوو عملیات شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ په موجوده نسبت همکاری ناوړه اغیزه وکړي او دا حق څه نه دي چې امریکایي پوځان به ملاتړ وکړي. د جمهور رئیس ټرمپ دریست. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د ترګرو پناه ځایونه لمنځه یوسي. شغلی ټرمپ د خپلې کلنې وینا د مخه د 2013 کال د جنوري په 15 اعلان وکړ چې پاکستان ته خپل امنیتي مرستې تر هغه ځندوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقاني شبکې په ګډون د ترګرو سازمانونو پر ضد اقدام نه وکړي. د پاکستان اندیشنه لبولې خو چې متحده ایالات په پاکستان کې په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي او یا نه، د سپینې ماڼۍ اعلامیه د اسلام آباد ته اندېښنې سبب سوه. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګر خان د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې موږ غواړو امریکا ته څرګند کړو چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی او استقلال ته باید درناوی وسي. شغلی دستګر خان د امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې هیواد د سپینې ماڼۍ اعلامیه په ډېره جدي توګه څېړي. هغه دا هم وویل چې د دې ډول اعلامیو صادرول کېدای سي په افغانستان کې د سولې هڅې منحرفې کړي. په دې ترڅ کې د امریکا د پوځ یو لوړپوړی مقام جنرال کینت مکینزی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوس کې د امریکا پوځ د پاکستان دننه د پوځي عملیاتو د ترسره کولو طرحه نلری.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د بارانې چارو وزارت ویلي دي چې نن د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه هیئت د افغانستان د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د بارانې چارو وزارت ویلي دي چې په دغه هیئت کې چې ریاست د پاکستان د بارانې چارو د وزارت مرستیاله تحمینه جنجو عکوي د پاکستان پوځي او ملکی لوړ رتبه مامورین شامل دي. د پاکستان دغه هیئت د افغانستان سره د موافقې په اساس کابل ته ورغلی دی او دواړو خواوو د تروریزم په ضد د پریکنده مبارزې په خاص ډول په کابل کې د خونړیو بریدونو په هکله خبرې پیل کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د هغه لوري سره سوله نه کوي چې د تیر شنبه په ورځ په کابل کې خونړی برید کړی دی. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې د سولې د عالی شورا عمومي غونډې ته وینا کوي، ویل د سولې غوښتونکو او سولې ردوونکو ډلو ترمنځ توپیر باید څرګند شي. یو وسلوال په ایتالیا کې په خلکو ډزې کړې دي، ګڼ شمیر خلک ټپي کړي دي، یو شمیر خلک زخمی شوي دي او پولیس ویلي دي چې ټول ټپي شوي کسان بارنیان دي. د کاتالونیا بلتون غوښتونکي باید په راتلونکو ورځو کې تصمیم ونیسي چې د مخالفتونو نه تیریږي او د چارلس پیډمان په څنګ کې دریږي او یا بل خوا نیسي.
ترنوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.